گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه نظرانا یوسف زیم. د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی اوري. طالبان وایي د سولې په خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. جمهور رئیس اوباما د سولې لپاره د جمهور رئیس هڅې ستایلې دي او نن د امریکا په 15 ایالتونو کې د جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو ګوندي انتخابات کیږي. قدر منو اوریدونکو، اوس خبرونه په تفصیل سره اوري. د خبرونو وروسته باقی پروګرام په ثبت شوی بڼه اوري. د طالبانو له ادرسه مطبوعاتو ته په استل شوي پیغام کې ویل شوي دي چې طالبانو د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. په کابل کې سمو د مخ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د سولې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه وشوه چې د مارچ په لومړیو کې به د طالبانو سره مخامخ خبرې پیلېږي او پاکستان به یې کوربه وي. خو طالبانو ویلي دي چې دا افواهات دي چې وایي ممکن د دوی استازی په دې غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو اعلامیه وایي د اسلامي امارت زعیم هیچ چاته هم وظیفه نه ده ورکړې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. همداشان د اسلامي امارت د رهبری شورا هم په دې غونډه کې د ګډون فیصله نه ده کړې. طالبان وایي له یوې خوا افغان او بهرنیو قواوو د دوی په ضد پراخو پوځي عملیاتو او هوایي بمباریو ته زور ورکړی دی او له بلې خوا یې له دوی سره د سولې د خبرو دپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. طالبانو ویلي دي چې د افغانستان نه په بشپړ ډول د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د تور لیست نه د دوی د ځینو مشرانو د نومونو د لرې کولو پورې به خبرې ونه کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ویډیوي کانفرنس وکړو. سپینې ماڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګاونډیو هیوادونو سره د ګډ کار او د سیمه ییزې همکارۍ په جلبولو کې د جمهور رئیس اشرف غنی هلې ځلې وستایلې. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې د امریکا په ملاتړ ټینګار وکړو. جمهور رئیس وویل د سولې پروسه کولی شي چې په افغانستان کې تشدد کم کړي. هغه یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په سیمه کې د دایمي ثبات سبب کېدی شي. دواړو مشرانو همدارنګه وویل چې د همدې کال د جولای په میاشت کې د پولینډ په پایتخت وارسا کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې به د افغانستان د سولې سره د ملاتړ غوښتنه هم وشي. تمه کیږي چې د افغانستان، متحده ایالاتو، چین او پاکستان استازي هم دې میاشتې په نهمه نیټه د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د طالبانو د استازو سره مخامخ خبرې وکړي. د سوریې مخالفین وایي حکومت په سو جبو کې پوز د جګړې دپاره چمتو کوي. مخالفین وایي سره له دې چې په سوریه کې په موقتی اوربند باندې موافقه شوې، خو د حکومت د دغه کړنو له وجې شک پیدا کیږي چې د سولې پلان شوې خبرې به په ټاکل شوي وخت وشي. بل پلوه رپورټونه وایي چې حکومت د دلیب په ښار کې په یاغیانو باندې د توغندیو بریدونه هم کړي دي. د یاغیانو یوه ډله چې په سیمه کې زیات اثر او رسوخ لري وایي په داسې حال کې چې بریدونه روان دي د اوربند تطبیقېدل امکان نه لري. د موقتی اوربند موافقه چې د امریکا او روسیې په مشرۍ ترتیب شوې په سوریه کې 15 کلنه جګړه تر یوه حده آرامه کړې ده، خو مخالفین چې د بشار اسد د حکومت په ضد جنګیږي وایي چې حکومت اوس هم په ځینو ستراتیجیکو ځایونو باندې بریدونه نه دي بند کړي. کیوبا او اروپایي اتحاد یو دوه اړخیزې موافقې ته ډیر نږدې شوي دي. دواړو خواوو په دې موافقې باندې د کلونو راهیسې کار کړی دی. پام وکړئ نورو جزئیاتو ته چې حسیب الکوزی درته وړاندې کوي.
دا موافقه سیاسي، اقتصادي او مرستندوی ابعاد لري چې هدف یې د کیوبا او اروپایي اتحاد ترمنځ د اړیکو ښهوالی دی چې د څو لسیزو راهیسې خړې پړې وې. د کیوبا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال ابلیردو مورینو خبریالانو ته وویل چې دغه موافقه به د روان کال د مارچ په 10 او 11 نیټې آماده سي. ټاکل شوی چې په همدې موده کې به د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشره فریډریکا موغیرنی هم کیوبا ته سفر وکړي. خو مورینو وویل چې دا موافقه د ولسمشر اوباما د سفر سره تړاو نه لري چې ویل کیږي لس ورځې وروسته به دغه هیواد ته سفر وکړي. ښاغلی مورینو داسې وویل: زه تاکید کوم چې د ولسمشر اوباما د سفر سره چې موږ به په درنښت سره هرکلی وکړو د اروپایي اتحاد او کیوبا په اړیکو کې نوي اقتصادي او سیاسي پرمختګونه ارتباط نه لري. ولسمشر اوباما به د امریکا د متحده ایالاتو لومړی ولسمشر چې په تیرو اتیا کلونو کې کیوبا ته سفر کوي. ولسمشر اوباما د کیوبا ولسمشر ته څه باندې یو کال مخکې لاس ور وغځوي چې بیرته ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. حسیب الکوزی، امریکا ژغ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته د مورکو په استنبول کې د ترکیې چارواکو د ترکیې د زمان اخبار په دفتر حمله کړې ده. په ترکیې کې په هغه مطبوعاتي ادارو باندې حمله کیږي چې د حکومت د سیاسي مخالفینو طرفداري کوي. پولیسو د مظاهره چیانو د تیتو پر کولو لپاره چې بیګا په استنبول کې د اخبار د دفتر نه باندې راون شوی وو، اوخ کې به هم کې غاز شیندلې ده. مخکې پولیسو دغه ادارې غړي په زور وستل او د محکمې په حکم ورته مدیره هیات غوره شو. دا اقدام د مخالفو جنرالستانو او د مخالف مسلمان مولا پزید د حکومت د کمپاین لا عمله شوې ده. دغه مسلمان مولا په جلاوطنۍ کې په امریکا کې اوسیږي. د امریکا په 15 ایالتونو او یوې سیمه کې رای ورکون کې نن د شنبه او سبا د یک شنبه په ورځ خپل خوخي کاندیدانو ته رای ورکوي. د جمهوریت غوښتونکو د ګوند ملياتر ډونلډ ټرمپ او دیموکرات ګوند هیلری کلینټن کوشش کوي چې خپل کامیابی ته ادامه ورکړي. هیلری کلینټن د انتخاباتو مخکې د پنځشنبه پورس په میشیګن کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندیدانو په مناظره باندې تبصره وکړه. هغه ویل په دې مناظره کې دوی د یو بل سپکاوی کړی دی، خو د ټولو بده خبره دا ده چې دوی په دې سره د امریکا د ولس سپکاوی کړی دی. هر هغه کس ته چې د جمهوری ریاست د مقام د ترلاسه کولو کوشش کوي پکار ده چې اقتصادي بحث د هغوی لومړیتوب وي، خو دوی هغې ته بیخي پام نه کوي. کېدای شي د دې وجه دا وي چې دغه د جمهوری غوښتونکو ګوند د ناکامه سیاست برخه وي. کلینټن به د برنی سانډرز سره په راتلونکي ورځو کې څو وارې مخامخ شي. نن به دواړه ګوندونه د کنساس او لوزیانا په شمالي ایالت کې مقابله وکړي. په دې برسېره دیموکرات ګوند به د نبراسکا په ایالت کې په انتخاباتي غونډو کې برخه واخلي. جمهوری غوښتونکو نن د کینټکی او د مین په ایالت کې په انتخاباتي غونډو کې برخه اخلي. د کیمرون په پایتخت یاونډي کې خلک هغه وخت ورختا شوې دي چې دغه هوا د دفاع وزیر یو پټ لیک په سوشل میډیا کې خپور شو او په هغه کې ول شوې دي چې د بوکو حرام د غډله سیمې ته ننوتی ده. په دغه لیک کې د یاونډي په خار کې د حکومتي ودانیو، بازارونو، دوکانونو، کلیساګانو او ښوونځیو مخې ته د اضافي امنیتي ځواکونو ځای په ځای کولو غوښتنه شوې ده. په پایتخت کې خلک د هغې نه وروسته د کورونو نه راوځي. د کیمرون د دفاع وزیر سومو ویلي دي چې په یاونډي کې د ترګري خطر موجود دی. په دغه هیواد کې د بهرنو ډیپلوماټانو نه چې پکې د امریکا د سفارت کارکونکي هم شامل دي غوښتل شوی دي چې پام دې کوي. د سلووینیا خلک نن د شنبه په ورځ د پارلمان غړي انتخابوي. په دې انتخاباتو کې په اورپا کې د مهاجرت د بحران مسله یو ډیره مهمه مسله ده. سره د دې چې سلواکیا په خپل د مهاجرت لپاره لوی ځای نه دی، داسې ویل کیږي چې د سلواکیې د صدر اعظم رابرټ فیکو واکمن ګوند به د اداري فساد او د ښوونکو او د نرسانو د شکایتونو له کبله چې وایي معاشونې کم دي ډېرې څوکۍ وبایلې. د فیکو د مهاجرت ضد دریز ډېر څرګند دی او ډېر رای ورکوونکي پرې پوهیږي. سروېګانې ښایي چې واکمن ګوند به د 150 څوکیو نه دومره کافي څوکۍ ونه ګټي چې یوازې حکومت جوړ کړي، بلکې د واړه ګوندونو سره به د حکومت جوړولو لپاره ائتلاف وکړي. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ په یمن کې د سلورو رهبرانو وجلو حق حیران کړی دی. واټیکان وایي پاپ فرانسیس هغه ناڅاپي حملې حق حیران کړی دی چې د یمن په جنوبي برخه کې په یو کور باندې چې سپینسري او سپینګیري پکې ساتل کیږي شوې ده، او د سلورو رهبانو په شمول 14 کسه پکې وجل شوې دي. د واتیکان خارجه وزیر نن د شنبه په ورځ د خواخوږۍ او تسلیت په پیغام کې ویل پاپ دعا کوي چې دغه بېمانی قتلونه به د خلکو وجدان بیدار کړي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.